السلام علیکم اوس کړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2013 کال د اپریل میاشتې 13 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ 19 پروګرام د مشال راډیوي مجله لرو. خو اول خبرونه له فرخنده اسد نه اورو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین تر شپنا وخت قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او های کورټ د رای کار غزولو بل لاسلیک. د شمالي وزیرستان د تباشو دکانونو او مارکیټونو مالکانو په اسلام آباد کې د احتجاج په وخت ویلي حکومت ورته د ړنګو شوو جایدادونو معاوضه لا هم نه ده ورکړي. او رپورټونه وایي د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای مشر مایک پومپیو د شمالي کوریا د مشر کیم یونګ اون سره پټ لیدلی دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان ولسمشر بیگانه وخت قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او های کورټ د رای کار غزولو بل لاسلیک کړي. فاټا ته د عدالتونو غزولو بل د سینټ تر منظورې وروسته د ولسمشر ممنون حسین لخوا لاسلیک شو چې اوس د قانون برخه جوړه شوه. د فاټا ولس اوس کولی شي چې د خپلو مسلو مقدمې په پېښور های کورټ او د پاکستان په سپریم کورټ کې جمع کړي. له باجوړه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان وایي دا د قبایلی سیمو د ولس پاره یو لوی ورسته. خود پاکستان د پیپلز ګوند قومي اسمبلی په خوانې غړی خونزاده شټان بیا دا بل اسم نه غړي او نیوکه یې پرې لري.
منګه وایو چې څنګه اره قانون سازي کیږي او دا هیڅ یو نوټیفیکیشن کیږي او هغه کې دا وایي چې د پلانې ورځ نه با په پلانې ایریا باندې دا بل چې کوم دې د دیني پاز د دې بل سره نوټیفیکیشن وکړي شي چې د سبا ورځ نه با د باجوړ نو واخله د وزیرستانه پوری د دیني پاز او دا کوم اختیارات چې کوم دې دا دی وډرای
چې کله تیره اونۍ دا بل په سینټ کې وړاندې کېدو نو د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټران د احتجاج په توګه له یادې غونډې وتلي وو. د پاکستان یو شمېر لویو سیاسي ګوندونو مشرانو ویلي چې په پاکستان کې باید د ولس ته احترام وشي. دا څرګندونې په هغه سیمینار کې شوې دي چې د نهې په ورځ په اسلام آباد کې شوې دي. د غونډې موضوع وه چې د ووټ یا رای احترام دې وشي چې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو پکې ویناوې وکړي. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان سیمینار ته ول یوازې هغه څوک د حکومت کولو حق لري چې ولس رائے ورکړي وي. پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ قانون مشر نواز شریف په خپل وینا کې وویل په راتلونکو انتخاباتو کې به داسې یو کس ته هم د پارلمان ټیکټ نه ورکوي چې د ووټ احترام یې نوي کړي.
داسې به هیڅ یو چا ته ټکټ نه ورکوو چې له خپل ګوند سره یې بې وفایي کړې وي، له ووټ سره یې بې وفایي کړې وي او له ولس سره یې بې وفایي کړې وي. داسې وفاداری بدلونکو ته باید عبرتناکې سزاوې ورکړل شي.
دا په داسې حال کې دا چې زیاترو سیاسي ګوندونو د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي، کوم چې د روان کال د جولای پر 15 ترسره کیږي. د شمالي وزیرستان د میرانشاه میرعلي د مارکیټونو او دوکانونو مالکانو په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته پیل کړې. دا خلک وایي د پاکستاني پوځ په عملیاتو کې جایدادونه له منځه تللي خو معاوضه ورته نه ده ورکړل شوې. د اسلام آباد پریس کلب مخې ته راغونډ شوي د احتجاج کوونکي وایي د 2,500 دوکانونه ړنګ شوي خو تر دې دمه ورته حکومت د هغې تاوان نه دی ورکړی. دوی دا هم وایي په میرانشاه کې د پاکستان په نوم یو مارکیټ هم جوړ شوی خو په دغه کې د دوکانونو شمېره کمه ده. په میرانشاه کې د دوکانونو او د مالکانو د تنظیم جنرال سیکرټری نور افضل خان اول غږ یې څوک نه اوري نو ځکه یې په احتجاج لاس پورې کړ. دا احتجاج کوونکي وایي دوکانونه او مارکیټونه د ضربیازه په نامه د پاکستاني پوځ په هغو عملیاتو کې تباه شوي چې د 2014 کال د جون له 15 یې هلته د وسلوالو پر ضد ترسره کړي وو. د افغانستان چارواکي وایي په کندهار ولایت کې د سرحدي پولیسو د چټک غبرګون یو کمانډان په موټر د ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. د کندهار مطبوعاتي دفتر په خطایت کړي خو د مرګ جوبلې په اړه زیات تفصیل نه دی ورکړي. اخوا یوې باوري امنیتي سرچینې مشال ریډیو ته وویل چې د کندهار د سرحدي پولیسو د چټک غبرګون د کتي کمانډان جانان له خپل دوو ساتونکو سره وژل شوی او څو تنه نور هم ټپیان شوي دي. د سرچینې ویلي چې ماین د سرحدي پولیسو په دې موټر کې نخلول شوی وو. د ریپورتونو په اساس د سرحدي پولیسو د چټک غبرګون دا کمانډان تیر کال له ډیورنډ کرخې سره نږدې په نظر او لوکمان کلو کې د پاکستانی پوځیانو خلاف هم جنګېدلی وو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ریپورټونه وایي امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه هیواد د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای مشر مایک پومپیو د شمالي کوریا د مشر کیم یونګ اون سره د لیدلو لپاره لیږلی. هغه به د ولسمشر ټرمپ او کیم یونګ ترمنځ د دغه هیواد په اټمي پروګرام د خبرو اترو لپاره هڅه کوي. تیره ورځ واشنگټن پوسټ په دې اړه لومړی خبر خپور کړ چې پومپیو څوک چې بعد ولسمشر ټرمپ راتلونکي د بهرنیو چارو وزیر وي د ایسټر پر رخصتیو کې د کیم یونګ سره پټ لیدلی دي. رویټرز او نیویارک ټایمز هم وروستو د دې پخلی کړی چې د کیم او پومپیو لیدل شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د شام استازی وایي د کیمیایي وسلو د سار نړیوالې ادارې څیړونکي په دوما کې د مبینه کیمیایي حملې د پلټنو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت ډلې ته اجازت په انتظار دي. د دغه حملې وروسته د روس او غربي هیوادونو ترمنځ تناو هم زیات شوی دی. تیره ورځ د ملګرو ملتونو په سیکیورټي کونسل کې د بشر جعفری د بیان وروسته نن د واشنگټن او دمشق ترمنځ په دې اړه سختې خبرې شوې دي چې آیا د کیمیایي وسلو د استعمال د مخنیوي سازمان پلټونکي دوما سیمې ته رسیدلي دلی او کنا. د غربي حکومتونو او د شام او روس ترمنځ دغه مبینه هم نیورستو پر یو بل د الزامونو د تبادلې لوجه د دوانو خواو اړیکې هم زیاتې خراب شوې دي. دا خبرونه
تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنداسه درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري ولسمشر ممنون حسین فاټا ته د سپریم کورټ او پېښور های کورټ د ریکار غزولو مسوده باندې دستخط کړی دی.
دا زمونږ په تاریخ کې ډېره لوړه او تاریخ یاد ورځ ده. خو دا څه تفریح ودرېدل نه دي په کار، بلکې دا چې شیانو زر تر زره موږ ته دغه عملي کول په کار دي.
د شمالي وزیرستان د دکانونو مالکانو په اسلام آباد کې احتجاج پیل کړی دی. تفصیل لرو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ خرلاچی او پکتیا لارې تړلې پرته ده. کاروباریان وایي دوی ته ترې مالی تاوان رسیږي.
کوم د چرګو بوډي وغه خمو واپس کړل چې دغه دي کې د چرګو نقصان ونه شي او فریش فروټ نقصان خو کافي نقصان دی په جوړه کا.
د مشال رادیوي مجله کې مو د ادبي هلو زلو نه خبرو.
مشاعری چې کله ماده فیل کوله نو داغه ماده د مشاعرو نه فیل کړه. زمونږ مشخص خپل یو وړه داغه و یو کیم کې موږ پاتې کیږو چې هغه کیم د کوګا کیم په نوم باندې مشهور دی.
لا مشال ریډیو سروس. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. څنګه چې تاسو خبرونو کې هم واوریدل، قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک غزول اوس د قانون برخه ګرځېدلې ده. قبایلی سیمو ته د یادو عدالتونو غزولو بل له سینټ څخه تر منظورې وروسته د پاکستان ولسمشر لاسلیک کړی دی. ځینې ګوندونه دا یو لوی کار بولي، خو ځینې بیا پرې نیوکې لري. په دې اړه نور تفصیل فرخند اسد په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین بیگانه وخت په اسلام آباد کې یاد بل لاسلیک چې ورسره اوس د قبایلی سیمو ولس کول شي د خپلو مسلو مقدمه په پېښور های کورټ او د پاکستان په سپریم کورټ کې جمع کړي. ل باجوړه د قومي اسمبلی غړی شهاب الدین خان وایي دا د قبایلی سیمو د ولس لپاره یو لویه ورځ ده.
دستخط نه پس دا د قانون حصه شوه ده بیکاز سرکولیشن جاری شي. دا د نه ورځې نه پس په انشاءالله تعالی قبایلو ته د وکیل دلیل حق ملاو شي او زمونږ دویم سټیپ ته موږ نږدې شو انشاءالله چې موږ دا غوښتل چې په این ایف سی وارډ کې د موږ 3% راکړی شي. دریم پوینټ هغه موږ هغې طرف ته لاړ شو چې هغه په خیبر پختونخوا کې موږ له صوبایي اسمبلۍ کې سیټونه راکول دي ځکه چې 2023 پورې انتظار کول دي. انشاءالله دا یو لوی ګام او یو ډېر لوی قدم و چې هغې کې موږ ټول کامیاب شو.
په قبایلی سیمو کې د عوامي نشل ګوند مخکښ نثار مومند وایي دا یو لوی کار وشو، خو لا هم نورې مهمې مسلې پر ځای پاتې دي.
دا زمونږ په تاریخ کې ډېره لوړه تاریخ یاد ورځ ده. خو دا څه تفریح ودرېدل نه دي په کار، بلکې دا چې شیانو زر تر زره موږ ته دغه عملي کول په کار دي چې په دې باندې عمل شروع شي او څومره محرومانو چې هغه اوچت شوی دی په قبایلي سیمه کې دغې دا د هغې اغاله ده چې دا دفتر زره وشي خو سره د دې چې په 2018 کښې مونږ ته صوبایي اسمبلۍ هم را کړي او دغسې مونږ ته چې دی نو انفسي ایوارډ هم مونږ ته نظر دغه شي.
خو د پاکستان د پیپلز ګوند د قبایلي سیمو مخکښ اخوندزاده شټان بیا دا بل سم نه بولي او نیوکې پرې لري.
دا کوم بل چې وړاندې شو په دې باندې زمونږ دوه اعتراضونه. یو اعتراض خو دا چې د دې ټول اختیارات د حکومت سره ورڅه دي چې آیا دا په ټوله پاټه ناپیس کوي یا په یوه ایجنسۍ ناپیس کوي یا په یوه ایجنسۍ کې په یوه حصه ناپیس کوي. او دویم چې زمونږ کوم غټ اعتراض دی نو هغه دا دی چې کله حکومت وغواړي چې واپس یې واخلي د حکومت سره دا اختیارات دي چې دا واپس اخیستی شي صدر سره د پرزیډنټ سره دا اختیارات ورسره دي. مونږ وایو چې څنګه هره قانون سازي کېږي او د هغې سره یو نوټیفیکیشن کېږي او هغې کښې دا وایي چې د پلانۍ ورځې نه به په پلانۍ ایریا باندې دا بل چې کوم دی د دې نفاظ دغه شان ته دي د دې بل سره هم نوټیفیکیشن وکړی شي چې د سبا ورځې نه به د باجوړ نه واخله د وزیرستانه پورې د دې نفاظ شي او دا کوم اختیارات چې کوم دي دا د ویډرا کړي.
چې کله تېره اونۍ دا بل په سینټ کې وړاندې کېدو نو د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټران د احتجاج په توګه له یادې غونډې وتلي وو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکښ سینټر عثمان کاکړ په دې اړه وایي
دا دوی دا کوم اسباب بیانوي چې هلته داسې مرګونه دي هلته قانون نه شته هلته پس ماتې دي د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ دا ځای د دې دپاره د قبایلو ډېر لویه نماینده چې ده په روسه کار وکړه اسلام آباد وکړي اسلام آباد کښې دا خو ډېرې واضح دغه اصول د اختیار دغه مادې د خط پاټا د خپل تشخص ورکوي منتخبه کونسل ورکوي منتخب ایکزیکټیو ورکوي خپل ګورنر ورکوي پاټا ته پیکیج ورکوي 2,000 روپۍ هغه پاټا هر دغه ته انسانو ته یونیورسټیز ورکوي بیا سر کې بیا میډیکل انجینئرنګي روسي ورکوي پاټا تاریخ ورکوي.
د قبایلي سیمو د راتلونکي آئیني حیثیت په اړه نه یوازې د دې سیمو خپل ولس او مشران پر دوو ډلو ویشل شوي بلکې د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونه هم په دې اړه دوه بیل نظرونه لري. په دې ټولو کې یوه غاړه وایي قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شاملې شي او بله غاړه وایي لومړی دې د قبایلي سیمو له ولس څخه پوښتنه وشي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د شمالي وزیرستان د میرانشاه او میرعلي د مارکیټونو او دکانونو مالکانو په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی وایي د پاکستاني پوځ په عملیاتو کې جایدادونه له منځه تللي دي. د دوی په خبره حکومت او سیاسي ګوندونو دواړو ته خپل فریاد رسولی دی خو چې هیڅ چا یې مسله هواره نه کړه نو په اسلام آباد کې پر احتجاج کولو مجبوره شوي دي. نور حال بوریوال کاکړ راکوي.
د اسلام آباد د پریس کلب مخې ته راغونډ سوي د میرعلي او میرانشاه دا احتجاج کوونکي وایي د دوی 1,500 دوکانونه ړنګ سوي دي خو حکومت یې تر دې دمه هیڅ تاوان نه دی ورکړی. دوی وایي په میرانشاه کې د پاکستان په نوم یو مارکیټ جوړ سوی دی خو په هغه کې د دوکانونو شمیره ډیره کمه ده. دې کسانو د سه شنبې په ورځ ناوخته مشال رډیو ته وویل چې حکومت او سیاسي ګوندونو دواړو ته خپل فریاد رسولی خو چې هیڅ چا یې مسله هواره نه کړه نو په اسلام آباد کې پر احتجاج کولو مجبوره سوی دی. په میرانشاه کې د دوکانونو د مالکانو د تنظیم جنرال سیکرټري نور افضل خان وویل ژغ یې هیڅوک نه اوري نو ځکه په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي باید هلته د دوی دا مسلې راپورته کړي. د میرانشاه یو بل دکاندار امشاد الله وویل چې دوی ډیر ځپل سوي دي. حکومت ته پکار ده چې د دوی غم وخوري.
مونږ د هغه په باره کښې مونږ پولیټیکل ایجنټ چې په هغه وخت کښې کامران افریدي صاحب وو مونږ هغه خلکو ته یولس میاشتې مونږ خپل درخواستونه ورکړل سوالونه مو ورته وکړل چې کومه مونږ ته ته یو قانوني لاره راکړه مونږ ته ګورنر سره میلاو کړه مونږ نېره چې کومې ادارې دي سره میلاو کړه خو مونږ ته ته لاره نه راکوله.
د دوکانونو یو بل مالک حاجی فایو خان وویل که یې حکومت غوښتنې ونه منلې نو به خپل احتجاج پسې پراخ کړي. په پارلمان کې د شمالي وزیرستان له استازي محمد نذیر سره په رابطه کې بریالي نه سو، خو د جنوبي وزیرستان پارلماني استازي مولانا جمال الدین مشال رډي تویل چې دوی مخکې هم هڅې کړې دي او اوس به بیا وکړي. احتجاج کوونکی وای دا دکانونه او مارکیټونه د زربیاز په نامه د پاکستانی پاوز په هغو عملیاتو کې لمنځه تللی دي چې د 2014 کال د جون له 15 یې هلته د وسلوالو پر ضد ترسره کړی و. د دې عملیاتو له کبله یوازې یاد مالی زیان نه دی اوښتی، بلکې تر 1 میلیون زیات خلک هم بې کوره کړل شوي وو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردی مکمل ختم
افغانان څوک دي؟ به شک چې
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
دوستان کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د یو شمېر لویو ګوندونو مشرانو ویلي دي چې په پاکستان کې باید د ولس د رایې احترام وشي. دا څرګندونې په هغه سیمینار کې شوې دي چې د سې شنبه په ورځ په اسلام آباد کې شوې دي. په سیمینار کې شریکو سیاستوالو ویلي دي چې د پاکستان چلولو یوازینۍ لاره جمهوریت دی او د ولس په رایو د ټاکل شوي حکومت واک منل دي. پوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
په اسلام آباد کې د سوې د غونډې موضوع وه چې د ووټ یا رای احترام دی وسی چې د یو شمېر ګوندونو مخکښانو پکې ویناوي وکړي. د نېشنل ګوند مخکښ سېنېټر حاصل بزنجو غونډې ته وویل که سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې یو بل ته لاس ورکړي نو په ملک کې به جمهوریت دوام ولري. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وویل د ووټ د احترام خبره ډېره پخوا په کار وه، خو اوس چې کېږي نو هم دوی ملاتړ کوي.
لیکن آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جتنا بھی مار پڑے
مگ اس وایو چھ ہر چمرا وسپل شونو بیا بہ ہم د حق مل گریو مگ دا سے احساس درلو چھل پنجاب سر تعلق لرون کے وزیر اعظم تہ چوک سنشی وائلائے خنن مگ ہا غور سم ولی د چھ نواز شریف ہم پر چوکے پر خود رو مجبور شو.
د پښتونخوا ملي او میګون مشر محمود خان اڅکزی په خپل وینا کې ویل پاکستان بیل جمهوریت ته په بل طریقه نسی چلے دای.
واحد ملک ہے جو اپنے بچوں کو ڈراتا ہے.
پاکستان لبد مرغ داسې یوازنی ملک دی چې خپل بچی ویروي، په هغوی درغلی کوي او بیا په همدې کسانو پر ملک حکومت کوي. دا ظلم دی او دا له دې ملک سره غداری ده چې څوک ویریږي او خرڅیږي هغوی محب وطن ګڼل کیږي، او چې څوک پر اصولو ولاړ سیاست کوي هغوی قابل قتل ګڼل کیږي. نه، داسې نه چلیږي.
د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن سیمینار ته وویل یوازې هغه څوک د حکومت کولو حق لري چې ولس رائے ورکړي وي.
ووٹ کی پرچی جس کے ساتھ ہے اس کو حکومت کا حق ہے.
چه دوٹ پرچی لچا سروی حکومت دا حقوی حق دے، اس با توری ٹوپک او توپونا نا بلکہ دا عام ولس درائیو پرچی با فیصلی کوی. نمک با دا اصول پر لورزو او دا بگورو چه دوٹ احترام ساتل با چنگ باوری کو.
پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نون مخکش نواز شریف په خپل وینا کې ویل په راتلونکو ټاکنو کې به داسې یو کس ته هم د اسمبلی لپاره د درېدو ټکټ ورنکړي چې د ووټ احترام نه کوي.
انشاءاللہ ایسی کسی بندے کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا جس نے پارٹی سے یا اپنے ووٹ سے بے وفائی کی ہے اپنے عوام.
دا سی بحث سے اوچا تھا ٹکٹ نو ورکو چھل خپل گن سرے بے وفائی کڑی وی، لوٹ سرے بے وفائی کڑی وی، او لول سرے بے وفائی کڑی وی. دا سی وفاداری بدلون کو تبایت اے برتنا کی سزا وی ورکل شی. پتیرو آویا کالو کی چھے پا پاکستان کسی تیر شوی دی بیا بددی اجازہ نو ورکو چھے ہاگا تکرار شی.
دا په داسې حال کې ده چې زیاتره ګوندونو د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. په پاکستان کې به راتلونکي عام انتخابات د جولای پر 15 نیټه ترسره کیږي.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونا
د نړۍ حیرانونکي قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه
ارونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان مرکزی حکومت د قومي اسمبلی غونډه د رواني میاشتې په پای کې رابللې ده. دا په داسې وخت کې ده چې د حکومت د واکمنۍ دوره د مئی میاشتې په اخره کې پای ته رسیږي. خو د یو شمېر سیاسي ګوندونو مخکښان په دې اړه اندېښنې او نیوکې لري. په دې اړه نور تفصیل نجیب عامر راکوي.
د پاکستان قومي اسمبلی د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د رواني اپریل میاشتې پر 28مه نیټه به د اسمبلی عمومي غونډه وي، خو د بجټ خبره نه ده کړې. خو د سیاسي ګوندونو مخکښان وایي حکومت په دې غونډه کې په شپږم ځل د ملک وفاقي بجټ وړاندې کوي، کوم چې د دوی په وینا یو غیر آئینی کار دی. دوی وایي په ملک کې ټاکل شوی حکومت د آئین له مخې یوازې د 50 کلونو بودیجو وړاندې کولو حق لري. د عوامي نېشنل ګوند سینیټره ستاره ایاز وایي د پاکستان د انتخاباتو اداره باید پر حکومت بندیز ولګوي چې په شپږم ځل بجټ نشي وړاندې کولی.
حکومت کار دی چې هغه به بجټ جوړی، ځکه چې 50 کالو له هغه حکومت راځي او هغه به دا سمجھانې جوړی شي، نو هغه به کوي. خو که بیا دی هم پاس کوي نو پکار دی چې د څلورو میاشتو وکړي، خو څلورو میاشتو نه زیات نه، ځکه چې د دوی به خپل په هغې کې څه مفاد وي، د دوی به خپل څه انسینټیو سي، نو هغې دپاره دی دا دومره کوک جوړی. او خدای خبر چې دا دی جوړ کړی څنګه دی، چا جوړ کړی دی، څوک پکې ناستو، نو دا خبرې ټولې شي دي، نو دا
د پاکستان پیپلز ګوند یو مخکخ او د اسمبلی پخوانی غړی اخونزاده چټن وویل چې دا بجټ وړاندې کول د دې حکومت نه بلکې د راتلونکي حکومت کار دی.
چونکی 31 مئی ته د بجټ نه مخکې مخکې د یو ټیم ختمي او را روان بجټ چې کوم دی نو دا را روان حکومت منډي، نو هغوی ته دا پکار دي چې هغوی د خپلو پالیسیانو مطابق، هغوی د خپل انتخابي منشور مطابق د قوم ته بجټ وړاندې کړي. اوس که دیو بجټ وړاندې کوي نو هغه بجټ خو به دیو د خپل انتخابي وعدو د انتخاباتو دپاره نه وړاندې کوي، او را روان چې کوم حکومت راشي بیا به هغه وعدې سرته نشي رسولی، بیا به هغه کارونه هغه نشي کولی. دا یو قانوني او آئینی خبره ده.
په پاکستان کې مرکزی بجټ په عمومي توګه د هر کال په جون میاشت کې وړاندې کیږي. د سیاسي چارو پوه نور عالم خان د اوسنی حکومت لخوا د بجټ ممکنه وړاندې کیدنې په اړه وایي په قومي اسمبلی کې د اپوزیسیون مشر او د پیپلز ګوند مخکښ خورشید شاه د رواني میاشتې پر 11مه نیټه له وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي سره د نگران حکومت او وزیر اعظم په اړه لیده کته کړی. سید خورشید شاه پر دې مهال وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ته دا هم ویلي چې دا بجټ وړاندې کول به غیر آئینی وي، باید چې حکومت یوازې د څلورو میاشتو لپاره بجټ وړاندې کړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو وګورئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ خرلا چو او پکتیا لاره تړلې پرته ده. د سیمې سوداګروای د لارې د تړل کېدو له امله په خوراکي شیانو با ټرکونه او لاریانې ولاړې پاتې دي چې پکې موجود سامان د خرابېدو یره ده. دوی وایي که لاره خلاصه نه شوه نو سوداګران به له مالي نقصان سره مخامخ شي. بلخوا د قبایلي سیمو نه منتخب د قومي اسمبلی غړی ساجد حسین توري وایي چې دغه لاره د امنیتي اندېښنو له کبله بنده ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو. که څه هم په کورمه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ وروستۍ جګړه ودرېدلې ده، خو د خرلاچي پکتیا ترمنځ پوله لا هم بنده ده. د خرلاچي او پکتیا لار د تړل کېدو له وجې په سلګونه ټرکونه او لاریانې په ځای ولاړې دي. یو ځایي سوداګر ملک سید نصیر حسین مشال ریډیو ته وایي په ودرېدلو ټرکونو کې تازه میوې او سبزیانې دي. نوموړي وایي که پوله همداسې تړلې پاتې شوه نو دغه ټول خواړه به خراب شي او لوی مالي تاوانونه به ورته ورسیږي.
کوم دا چرګو ګوډي وغه مو واپس کړل چې را تاسو هوسپیل هول واپس شوې ته دغه دي کې چرګو نقصان ونه شي، خو پرېش پروت نقصان خو کافي نقصان دی. په جوړتا دوه ډیر لوی نقصان ورسیږي، نو یې چې را کړل یا خپل څه شي ډیر خبر شي د خلکو نقصان ونه شي.
لکور مینا د افغانستان بلا بلو سیمو ته د تللو پنځه لارې داسې دي چې د سوداګرۍ لپاره زیاتې کارول کیږي. په دغو لارو کې له افغانستان سره تری منګل، شرکو، بوړکی او د شهیدانو ډنډ لارې ورلمخه بندې وي، خو دوه ورځې کیږي چې د خرلاچی لار هم اتړل شوه. د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري له دغې خبرې سره اتفاق نه کوي چې ګواکې د خرلاچی لار له افغان ځواکونو سره تر جګړې وروسته تړل شوې ده. ساجد حسین توري مشال ریډیو ته وویل هلته د پولې اخوا په پکتیا کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو پر ضد افغان ځواکونو عملیات پیل کړي دي، نو د کومې ممکنه بدې پیښې د مخنیوي لپاره پاکستانی پوځ د خرلاچی لاره تړلې ده.
دوی اوس چې کوم فلیګ میټینګ کېږي هغه کې دا خبرې دوی خپل منځ کې شیئر کوي. هغه شیئر کول یې په اړه باید داسې خبرې هغه مطلب په مقام کې سیکرټ وي. نو دې وجې نه زه ته کلیئر یم، زه دا د شور کومه مېلې وجې نه دی باندې. نو دا چې کوم پرون دی هغه ځای کې د مقبل اوزګاډي سایډ باندې چې کوم افغانستان سایډ کې یا د ډنډ پټون کې سایډ کې کوم اپریشن کېدلو، نو دیوژنه باندې
ساجد حسین توری زیاته کړه چې هلته حالات اوس لږ کړکېچن دي او چې کله دا معمول تراشي نو دغه لار به واپس خلاصه شي. په کورمه کې د اتوار په ورځ په پوله د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په نښته کې دواړو خواو ته ځاني تاوانونه اوریدلې ول. رپورټونه وایي په دغه جګړه کې پنځه پاکستاني سرتېري وژل شوي ول او شاوخوا شپاړس نور زخمیان ول او بل لوري ته په خوست کې دوه کسان وژل شوي وو. پاکستانی چارواکي ادعا کوي دغه جګړه هغه مهال پیل شوه کله چې پر امنیتي سرتیرو د اسغان تار لګولو په وخت افغانیو سرتیرو ډزې وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي. تاسو پام یو بل رپورټ ته راګرځو. د افغانستان د ننګرهار ولایت په جلال آباد کې د سولې او حق غوښتنې خیمې ته د جنگ قربانیان ورغلي وو او لا پر لتوالو سره د خپل ستونزمن ژوند د کیسو له شریکولو وروسته په جنگ کې لخکې لوډلو غوښتل چې نور جنگ بس کړي او سولې ته راوګرځي. دا رپورټ اورو.
د تیرو لسو ورځو راهیسې په جلال آباد کې د ختیځ زون په کچه د ولسونو په استازولۍ ګڼو ځوانانو د سولې او حق غوښتنې خیمه درولې چې هره ورځ ورته د بېلابېلو قشرونو خلک ورځي او د سولې او حق غوښتنې له غږ سره خپل غږ بدرګه کوي. د پرلتوالو یو تن مخکښ انجینر عباسین بهیر وایي چې د دوی هم فکر ملګرو د پرلت خیمه د دې لپاره درولې چې د ختیځ ولسونه راشي او له دغې لارې د سولې او امن غږ په جنگ کې ښکېلو ډلو ته ورسوي.
نن زمونږ لسمه ورځ او د لسو ورځو په جریان کې دې خیمې ته د ټولنې د بېلابېلو اقشار څخه خلک راغلي دي او د سولې لپاره خپل غږ اوچت کړی دی. په دغه تسلسل کې نن د جنگ قربانیان راغلي وو خیمې ته او خپلې د جنگ کیسې وکړلې چې په دوی باندې څومره سختې او نادودې تېرې شوې دي او د سولې لپاره خپل غږ اوچت کړ.
یو تندولس کلن ماشوم چې کابو وکاله د مخې پلار په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی په خیمه کې له پرلتوالو سره خپل ستونزې شریکې کړې.
زما نوم دی لیاقت. اوه کاله مخکې زما پلار په میدان هوایي کې شهید شوی او ګلکاری ته روان او سبا وخت و. دا چې موږ باندې څه مشکلات راغلی دی باندې یوازې الله خبره ده. زموږ ورور یو وړوکی ناروغ دی، موږ سره دومره پیسې نشته چې هغه ډاکټر ته ویسو یا کوم دوین یې وکړو. او د طالبان او داعش نه ټول هیله لرم چې دا نور دا جګړه بس کړي.
د سولې او حق غوښتنې خیمې ته یوه کونډه میرمن هم راغلې وه. نوموړي د پرلتوالو له سټیج نه په جنگ کې لښکېلو ډلو وغوښتل چې جنگ بس کړي او نورې خویندې میندې له کنټونه وژغوري.
میړه چې رانه الله واغستو او په دې کابل باندې شهید شو، نو په ما هر رقم ستونزه راغله. سهار چې پاسېږم او وزم، زه د چا جامې انځم، د چا ظرفونه انځم او زه د خپل بچیانو ته یو مړې نفقه راوړم او دوی پرې مړوم. د طالبانو نه دغه غوښتنه غواړم چې نور د جنگ مه کوي، نور د قلاري سوله راولي. زه نور نه غواړم چې د افغانستان کې ما غوندې نورې سیاسري شي. زه نه غواړم چې ما غوندې نورې میندې داسې ذلیل شي.
په ننګرهار کې پرلتوال وایي چې په تیرو لسو ورځو کې په جنگ کې لښکېلو ډلو څخه دوی ته کوم مثبت پیغام نه دی رسېدلی، خو زیاتوي چې د ختیځ زون په کچه به یوه لویه غونډه رابلي او له هغې وروسته به خپلې غوښتنې په لیکلي بڼه افغان دولت او د دولت وسلوالو مخالفینو سره شریکوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور. ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی
دا سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې د ماسپخین یو نیمه بجه او شوه لن خبرونه لا فرخنده صد نورو
د پاکستان ولسمشر بیگانه وخت قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او هایکورټ د ریکار غزولو بل لاسلیک کړی دی. فاټا ته د عدالتونو غزولو بل د سینټ نه تر منظوري وروسته د پاکستان ولسمشر ممنون حسین لاسلیک چې اوس د قانون برخه جوړه شوه. د پاکستان د یو شمېر لویو سیاسي ګوندونو مشرانو ویلي چې په پاکستان کې باید د ولس تر احترام وشي. دا څرګندونې په هغه سیمینار کې شوې دي چې د نهې په ورځ په اسلام آباد کې وشو. د غونډې موضوع وه چې د ووټ یا رای احترام دې وشي چې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشران پکې ویناوی وکړي. د شمالي وزیرستان د میرانشاه میرعلي د مارکیټونو دوکانونو مالکانو په اسلام آباد کې احتجاجي ناشته پیل کړې ده. دا خلک وایي د پاکستان په وس په عملیاتو کې جایدادونه له منځه تللي دي خو معاوضه ورته نه ده ورکړل شوې. دوی دا هم وایي په سیمه کې دیرش سره دوکانونه په پوځي عملیاتو کې تباه شوي دي. چارواکي وایي په کندهار ولایت کې د سرحدي پولیسو د چټک غبرګون د یو قومندان په موټر د ماین چاودنه شوې ده. د کندهار مطبوعاتي دفتر په خطایت کړي خو د مرګ جوبلې په اړه یې زیات تفصیل ان دی ورکړي. ریپورټونه وایي امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دغه هیواد د استخباراتو مرکزی ادارې سیایي مشر مایک پومپیو د شمالي کوریا د مشر کیم یونګ اون سره د لیدلو لپاره لیږلي. هغه به د ولسمشر ټرمپ او کیم یونګ ترمنځ دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو لپاره هڅه کوي. تیره ورځ واشنگټن پوسټ په دې اړه لومړی خبر خپور کړ. او په ملګرو ملتونو کې د شام استازي وایي د کیمیاوي وسلو د سار نړیوالې ادارې څېړونکي په دو ماسمی کې د مبینه کیمیاوي حملې د پلټنو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت ډلې د اجازت په انتظار دي. د دغه حملې وروسته د روس او غربي هیوادونو ترمنځ تناو هم زیات شوی دی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده صد درته وړاندې کړل. اوس درته نجیب امیر د مشال راډیوي مجله وړاندې کوي چې پکې د ادب او کلتور سره د تړلو کسانو خبرې اوریدې شي. دا هفته د یو ځوان شاعر نصرت الله سرور لژوند او کار خبرېږي.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې قدرمن اوریدونکو د خپل قربان نجیب امیر سلامونه ومني. دا ونه د یو ځوان شاعر نصرت الله سرور سره د هغه پر کار او زیار غږیدلی وو. نو موړې په ټولنیزو رسنیو کې خفالیت کوي، خپل شعرونه خپروي او ادبي موضوعات باندې په بحثونو کې برخه اخلي. نصرت الله سرور په سر کې د ځان په اړه معلومات ترکوي.
نو ټولونه مخ کې سلامونه احترامات امیر سي تاسو ته ټول اوریدونکو ته د مشال رادیو ټول کارکونکو ته زه به خپل تعارف تر دوسی وکم چې زه به خپل شینوار یم او نوم خو دا غوې چې نصرت الله سرور او په الحال د مهاجرت ځوان کو په پاکستان پېښور کې هلته مهاجر شوی یو په افغانستان او په افغانستان کې شاته پاتې کیږي په بغلان کې.
صحیح صحیح. نو سرور صاحب د خپل زده کړو باره کې که یو څه اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ. اتمن چې شاعر یې لیکل کوئ لوست کوئ نو اتمن زده کړې خو به مې یو څه کړې وي.
دغلته خو داسې دی چې د مهاجرت سره یو څه لاسته راوړنې مونږ راوړي خو یو څه لاسته راوړنې مونږ ته راونه رسېدلې. بیا د دغې سره تر څنګ غربت راغی او د دغه غربت د وجې نه کنه د زمنګ والی صاحب سره به ټول والدینو خدای دې ورته روغ صحتونه ورکړي.
آمين.
هغه دا نه غوښتل چې عزت تعلیم په نیمګړه کې پریدم. خو دا هغه ډېرې هلې ځلې وې خو د زمانه یو څه ناسره وسېدله ما پوره نس وکړلی. نو تر دولسمه پورې مې تعلیم کړی. د هغې نه مخکې بیا ما ته وخت نه دی پیدا سوی چې ما تعلیم کړی.
صحیح. او د ادب د نړۍ سره څه وخت ناشنا شوی؟ عمل ته په پیښور کې وای که اوس چې سعودي کې مسافر یې، دلته مو د شعر او شاعرۍ سره علاقه پیدا شو؟
نه، د ادب سره خو ډېر د ماشومتوب نه مې شوق و، خو لیکل معنا کول. بیا د 2012 خبره ده، یولس خبره ده په دغه کې بل، نو بیا ما لیکل شروع کړ په پاکستان کې زاد ته وم.
صحیح.
او تر اوسه پورې بس هغه خپل په داسې لیکوالان هم نه یو، خو بهرحال هغه خپل کوشش ته کوي.
پېښور کې چې اوسېدې، نو څه شی د شاعرۍ طرف ته ستاسو مخه کړه؟ مثلا اخبار مو لوستو، په ټلویزیون کې مو شاعران لیدل، چېرته مو شاعرۍ ته تللی، علاقه مو څنګه پیدا شوه د شاعرۍ سره؟
علاقه مو داسې پیدا شوله چې یو خو په دې مکتب کې کتابونو کې به یو نیم شعر راته، بیا هلته مشاعرې کېدلې د جمعې د مانځه نه بعد، خاص کر مشران به هم راتله، دغه د زمونږ همزولي علاقان چې کوم که نه، نو د دغې دغسې سلسله وه چې بس تر دې ځایه را ورسېدلو. خو لکه د شاعري چې کله ما ته فیل کوله، نو دغه ما ته د مشاعرو نه پیل کړه.
پېښور کې لکه کومې ادبي جرګې سره مو ناسته پاسته وستاسو؟
نه، داسې کومې ادبي جرګې ته نه یم تللی، خو د زمونږ مشخص خپله یو وړه دغه وه، په یو کیم کې مونږ پاتې کېږو چې هغه کیم د کوګا کیم په نوم باندې مشهور دی، د بونیر پیر بابا سره دی، پېښور نه وتلی دی.
اوکی.
نو هلته د ختیز ادبي بهیر په نوم باندې هغه غونډه چې هغه به مونږ چلول.
صحیح. او اول ځل مو چې غزل خپرېدو، نو چېرته خپور شو؟ چېرته؟ په اخبار مخبار کې، مجله کې، که کتاب کې؟
نه، دغسې خو تر اوسه پورې فکر نه کوم، خو چې څومره هم خپور شوي دي، نو دغه فیسبوک د لارې نه خپور شوي دي. نو په شاته ما پسې چې مثال کاغه اخبار کې دي که په رادیو کې دي، نو د هغې نه زه نه یم پو.
صحیح. یعنی بل چا به اخیستی یا به فیسبوک نل ته به خبره کړي، خو تاسو چې تاسو
به فیسبوک ما نه مختنه بګینه درس.
صحیح. نو فیسبوک څنګه غنې د شاعری د خورولو لپاره یو لار خدام ده؟ ځنی لار نورم دي، مثلا یو هنرمند د چا شعر وای، یا اخبار ولا د چا شعر واخلی، یا مجله کې چاپ شي، یا مخکې مو ذکر وکړو کتابي بڼه باندې راشي. خو فیسبوک هم یو لاره ده چې له دې لارې هم د سړي د زړه خبرې نړۍ ته رسېدې شي. دا لاره څنګه ګڼې تاسو؟
بالکل. فیسبوک یوازې د شعر او شاعرۍ د پاره نه، د ډېرو خبرو د پاره چې فیسبوک وکارول شي، یو فائده ته لاسته راوړنه ته نه وسي، دا ډېر یو ښه دغه دی. خو بهرحال د شعر و شاعرۍ د پاره په دې کې دغه کم 15,000 ملګري چې تا اخیستلی سي، نو که ته دا د زموږ د پاره یو سکول دی، یو مکتب دی، موږ دلته کولای سو چې خلکو ته هم وروښیو، او کولای سو چې د نورو نه هم زده کړو. او دغسې که مثال موږ سره هنرمندان دي، نو هغه هم موږ اورو، او بل د زموږ لیک لوست دی، نو دا 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 یو ښه مطلب د زمونږ د لاسته راوړنو یو ذریعہ ده فیسبوک.
صحیح. او په فیسبوک کې تاسو په ادبي جرګو کې هم کله ګډون کړی وي؟ تاسو ختیځ ادبي ټولنې یادونه وکړه د کوګا د کیم، هلته چې مثلا یو شعر به نقد وړاندې شو، نو بیا به هغه ناستو کسانو کره کتنه به چې کوله، نو مفصلې خبرې به وکړلې کنه؟ خو په فیسبوک کې یا ښایي دومره وخت نه یې، یا بس خلک صفت زیات کوي، تنقید نه کېږي. پښتنو شاعرانو دپاره تنقید څومره ضروري دی؟ ستاسو په خیال ځوانانو دپاره کره کتنه ضروري ده، او هغه په فیسبوک کې ممکنه ده؟
بالکل. تاسو چې دا کومه خبره وکړه، دغه موضوع چې دا لږ داسې پیچیده غوندې ده، ولې چې موږ په خپله ولیدل چې هر یو انسان خپل یو نظر لري، نه تر اوسه پورې خو داسې نه دي سوي چې فیسبوک ته چا غزل ورکړی، که نه الن کې که ورکړی هم، نو په 15,000 یا په 2,000 کسانو کې هغه دغه شاعر خپله په خپل شعر د پاسه لیکلي چې نظر مو غواړم، ډېر په لنډو الفاظو کې لیکلي. نو دغه باقی مرګرو کې چې څومره هم دغه شعر د مخې ته ورځي، نو که په سلو کې کوم کس راجیګ سي او هغه ته ووایي چې دغه پلانکی ځای پکې نیوکه ده، په کار ده داسې نه داسې سي. نور باقي ټول هغه چې دي هغوی یا د شخصي د پېژنګلو په خاطر یا نور کوم داسې مطلب د یو خاص ملګري یا دغسې د یو لاروي په شکل باندې هغوی نظر نه ورکوي. باقی چې کوم ملګري دي نو هغه د مسینجر د لارې نه، کوم دغه د خط د پیغامونو د لارې نه، د فیسبوک د پیغامونو د لارې نه ډېر ملګري دي چې مونږ یې وینو سره، هغوی د خپلو کلامونو په کره کتنو کې یو بل سره ډېر زیات مرستې هم کوي او یو بل سره لکه ډېر ښایسته هغوی پنځه شپږ کسان داسې یو ګروپ غوندې جوړ کړي او په هغه کې هغوی هغه خپل نظر ورکوي. نو د فیسبوک د پاڼې نه داسې ما کوم دغه نه دی لیدلی، خو هو د شخصي پاڼو نه ما لیدلی دغه پیغامو دغه نه.
صحیح، تاسو مسافر یې په سعودي کې، هلته د کومې ادبي جرګې سره غړیتوب لرئ؟ ناسته پاسته کوي هلته ادبي جرګې شته؟
بالکل، ډېرې زیاتې دي. په کم دلته چې دا غټ ښارونه دي، مثال طور دمام سو، ریاض سو، جده سو، ابها، دا ځایونه دلته ډېرې غونډې هم کیږي او ډېر مشران او درانده خلک هم ستا شاعران. خو زه په خپله شخصي به داسې درته ووایم چې زه ډېره یو پابنده وظیفه لرم او زه نسم کولای چې په هغې ګډون وکړم که نه. ملګرو ډېرې زیاتې بلنې هم راکړي کور دې ودانې، خو ما په خپله تر اوسه پورې کوم ګډون پکې نه دی اخیستی د وخت کمی د وجې نه.
کتاب مو چاپ شوی دی سرور صاحب که نه؟
نه، تر اوسه پورې نه دی چاپ، خو امید لرم.
وجه څه ده ولې نه چاپوي؟
وجه خو داسې ده چې لا تر اوسه پورې زه په ځان نه یم مطمئن شوی.
سایز خو ځینې خلک وایي چې دا شاعر کلم وایي د دې طبیعت داسې جوړ دی چې دا بدلون مومي، تغیر خوښي کنه، یو شانوالی نه خوښیږي. نو مثلا د نن شاعري نن خوند ورکوي، سبا وایي چې تر دې ښه کېدای شوه. نو په دې کې لکه زموږ ځینې مشران شاعران لکه ګران صاحب آخري عمر کې کتاب چاپ کړو، یا دغسې د اندیش شمس القمر صاحب، یا رحمت الله درد، یا ځینې نور. خو ځینې بیا وایي چې د هغې زمانې شاعري که په هماغه زمانه کې خپره شي، مثلا ته ځوان یې اوس د ځوانۍ شاعري خپره کړه، شل کاله پس چې د پاخه عمر سړی نو بیا د هغه وخت شاعري خپره کړه. ستاسو په کوم نظر یې، په کوم ډګر یې؟ تاسو
مشرانو په دې باندې خبرې کړې دي امیر صاحب، د زما خو دومره حق نه جوړېږي چې زه په دې کې خبرې وکړم. خو خپله ډېر په بخښنې سره شخصي او نظر به داسې ورکړم، د انسان د ټول عمر خواري چې ده هغه په دې کتاب کې ده، او په کار ده چې هغه خواري بې ځایه لاړه نه سي. او هغه بې ځایه تګې زه دلته ګڼم چې دی لس کاله پنځه کاله بعد خپل کتاب راواخلي، یو دی داسې لولي او دی بیا ځان سره په دې باندې ستومانۍ وکړي چې کاشکې ما یو څه موده بعد لیکلی وای چې ما نه دغه تېروتنې پکې سوي دي، نو دغه شاید زما نه نه وای سوي پکې. هم دومره ده.
صحیح. او تاسو څه ګڼئ سرور صاحب، نصرت الله سرور صاحب، چې شاعري یو هنر دی؟ دا زده کیږي لکه دا نور هنرونه چې زده کیږي که نه؟ دا یو خدایي داد ده چې خدای پاکې چاله ورکوي، هغه لیکي او ولس ته رسوي.
دا هو ظاهره خبره ده چې دا ټول خدایي داد دی. خو کوم مطلب چې د زده کړې خبره سوه، نو بیا ته کولای شي د هغې نه بعد چې کله دا تا ته ورسیږي، د هغې نه بعد ته کولای شي چې زده یې کړې، د هغې نه مخکې نه شي زده کولای.
د زده کړې لارې څه دي؟ مثلا څنګه به زده کړې؟
چې تر څو داسې دی چې زه به داسې ووایم چې الهام دی، الهام په تا را نسي او ته مثال ونه سي کولای، ونه ارزي چې ته لیک وکې که هغه څلوریزه ده، که نظم دی، که غزل دی. نو دغسې تر ماښامه پورې ته کښېنه، ځان سره سوچ کوه. نو فکر نه کوم چې ته څه شی ولیکې. ولې چې ما په خپله تر اوسه پورې داسې کوم څه نه دي محسوس کړي، نو نه نسته بیخي هېڅ داسې د زده کړې کومه لارې نسته چې یو انسان د دې هنر زده کړي او بیا د هغې نه بعد ولیکي. دا چې کله الهام وسي نو د هغې نه بعد بیا ته کولای شي چې زده یې کړي، هغه هم د نورو په مشوره باندې.
ځنی خلک وای چې سورو سه مثلا تاسو کده نورو شاعری ولولې تاسو ک غزل مثلا په موسیقي کې واوري ادبی بندارونو تلاړ شي د دې سرم یا مثلا یو د ځان یو مشر شاعر ته خپل کلام خو یا غزنی لارې درته خو یې دغه لارې دي چې سړی پکې کول شي پر مخ تا کو کیدا یو رقم ریاضت غنی خلک هم داسې نه ده
بالکل منه می خو دلته تا دو پختن یو کولې چې یو دای زی او د بندارونو کې کینی یا د نورو شاعرانو سره کینی نو دا د مینه ده دې ته مونږ د سینې سو ویلې چې دې چل زده کینې دا د مینه ده د اوري خو کله چې د خپل کلام چاته پیش کړو بیا پوسه چې بس د یو څه په دکې ستا کولی نه دی نو خالی هم نه دی نو بیا په دکې سستا نو بیا تر دې ځایه پورې چې دی را ورسی چې یو څه یې ولیکل نو بیا دی کولی شي چې زده یې
نو تاسو په خیال پښتانه د نقد زغم لري توان لري یا صبر لري ورته مثلا کده چا په شعر باندې چا نقد وکونو د شاعر په زړه تیریږي کزنی خلک وای شاعر نه چې تاسو کې چې خپل کم شعر در باندې ګران دی و شعر خود کا اولاد غونی نو هر شعر لکه نو سړی په کې فرق نشي کوله په سړی چې خپل شاعری دومره ګران دی چې ټول ورته اولاد ونه ښکاری بیا خو به نقد هم نشي زغم علی بل طرف ته خلک وای چې نقد ضروری دی د هنر د لازل اولو لپاره
بالکل امیر صاحب خبره مو بالکل پزایدا دا نقد ډیر زور لري که یو سړی وای چې دا زور نه لري نو دا زور سره بیخي متفق نیم په دې خبره کې ځکه چې د هغه خپل وس کړی په دې غزل باندې یا په هغه شعر باندې په د په خیال کې چې بل کس راځي او په هغه کې تغییر کوي دلته زه دا خبره نیسم نقد د زما ما چې څومره مطلب لیدلې دي نو ما دوه رقمه نقدونه لیدلې دي اولنی نقد چې دی هغه د یو شاعر شعر سمول دي دوامنی نقد چې دی د یو شاعر شعر خرابول دي نو کچیرته دلته د زما په فکر باندې کچیرته یو شاعر وباړي چې د بل شاعر شعر جوړ کړي نو فکر نه کوم چې هغه په دې باندې خفسی یا خفګان په سرګن کې خو کچیر ته دا شاعر وینی او محسوس کی چې د ما شعر خرابی نو ضروری ده چې دی په دې باندې خفکی نو مونږ ته دا پکار ده چې مونږ بیا هم په دې د نقد باندې خپنه سو او نقد باید مونږ غاړه ورکو کاغه یو بل شاعر د زمنګ مشر هغه خرابی او په جوړی پکار ده چې مونږ که دی خرابی نو هم په هغې کې مونږ ته پوهه لاسته راځي که دی چیرته جوړی په هغې کې هم مونږ ته پوهه لاسته راځي
صحیح
او یو خو د ورانولو طریقه به زده کړو بل د جوړولو
او څوک ښه نقد کولی شي د نقد کولو لپاره څه کول پکار دی هغه کس لپاره آیا دی باید په خپله شاعر وي دی باید د ادبیاتو د پوهنځي نه فارغ وي یا استاد دی وي یا د ده د مطالعه ډېره وي چې دی د هغه نه پس بیا نقد وکړی شي
دومره پوهه د زما نسته چې د دغې خبرې زه جواب درکړم خو بهرحال دومره به ووایم چې پوهه په خپل ځای ده نقد په خپل ځای دی هغه د هر انسان پورې مربوط لري چې د ده فکر تر څومره پورې فراخه دی
او تاسو سرو سه یو ځوان یې ځوانو شاعرانو څخه استه نو تاسو د نورو ځوانانو شاعري چې نن سبا ورې څنګه ارزوي
د نوي ځوانانو کله چې مونږه خاص کر د پښتانه ګورو کاغه د لړ دی کده بار دی د نن سبا په کم دور کې په کم په دومره پیچیده وخت کې دوی دې ته ځانونه هڅوي چې یو څه ولیکي نو دا د زموږ لپاره ډېره د فخر خبره ده بیا دوی چې کله لیکو کې نو زه خو په خپله ځاني ډېر زیات خوشحالیږم په دې باندې او دوی ماشاءالله هر یو شاعر نوی ځوان په خپل ځای باندې ډېر ښایسته کوشش کوي او د دغې خپلې مورنۍ ژبې دپاره د خپل قوم دپاره د خپل کلتور دپاره دوی چې دا کمې هلې ځلې کوي نو دا د زموږ دپاره ډېره یوه غټه سرمایه ده
صحیح نو دا ځوانان دې همداسې تاندوسي ځلانده دې اوسي چې د د ژبې خدمت یو کریستاس په شمول د غنور ځوانان چدي زما په ځنی پښتنې خای نورم ذهن کې وي خو تاسو نه ساوري دلم غواړم سرور صاحب ک غزل را تاوروي نو فن به وکړي
مننه یو د غزل نمخ یو څو شعرونه دي
زیر شاد
د ذات لاندې خنونه می در باس یو کنا
واه واه واه
در ذات لاندې خنونه می درباس یو کنا دبل د دلاسو نمی درباس یو کنا
در
داستا د درا زر پیری راغله په سوګن
وا
داستا د درا زر پیری راغله په سوګن د ټولو قسمونو د ټولو قسمونو نمی درباس یو کنا
در
او د وچ ستونی لسوخت ته خبر یو کنه
واه 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 ډیر
د وچ ستونی لسوخت ته خبر یو کنه د لنګو مې کدونه مې در باس یو کنه
واه 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 دا بیا وای دا شعر ډیر کول شعر
مننه د وچ ستونی لسوخت ته خبر یو کنه د لنګو مې کدونه مې در باس یو کنه
ډیر
غزل سده سده چی
نشا
اکثر سیرو تسلرا نقشونه سړې باسي
واه
اکثر سیرو تسلرا نقشونه سړې باسي دسترګو تخیل کې جهانونه سړې باسي
دسترګو تخیل کې جهانونه سړې باسي واه
د برندو سترګو ټول پوری تړلې دي زړونه مجبور دي چې لاکس نه عکسونه سړې باسي
واه واه ډېر
یمن او تراشه په خپل لاس ګور کفن کنو بیا زه
واه
واه تراشه په خپل لاس ګور کفن کنو بیا زه لګیا دې د خپل بخت او امیدونه سړې باسي
سړې باسي واه
او د هرې فتوې سر ته غړی هي په دار ده د هرې فتوې سر ته غړی هي په دار ده د ځان سره هم دغه ارمانونه سړې باسي
بیر علی
او امینی صاحب شیر دی چې د هر زلف حلقه دی کمربند حوصله ده د هر زلف حلقه دی کمربند حوصله ده د ګوتو په سرونو یې ولونه سړی باسي او سرور پکې تشبیه شي او سرور پرې اختتام شي سرور پکې تشبیه شي او سرور پرې اختتام شي د ستا د مقدس خولې لفظونه
سړی باسي واه 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 تا مونږ خو د خوندونو په ټال وزنګولو ماحول د شاعرانه کوس په دې اوس به زموږ زړه کېږي چې یو بل غزل هم را ته واورې که تاسو ته ممکنه وي او اورېدونکي به هم دا کیفیت نه تېرېږي زه باور لرم
نن سره یو سندن ته وښو شعر دی چې
ارشاد
د ایمانه درته تیر شوم شومه تا ته په سجود د ایمانه درته تیر شوم شومه تا ته په سجود ما د عشق مذهب بالا شوم یو چاته په سجود
ما د عشق مذهب بالا شومه چاته
په سجود
په سجود
کلیسا کبوتخانه ده که مسجد که میخانه ده کلیسا کبوتخانه ده که مسجد که میخانه ده زه هغو ته په سجود هغه ما ته په سجود
واه 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 ډیر
نه امیر صاحب شعر دی چې ستا د جسم ذوق را تیر د هر حد د هر لهګر په تور تم کې و شغلا ستا رڼا ته په سجود او د پیالې زهر په نوش زغم د غم و برابر د پیالې زهر په نوش زغم د غم و برابر کلمه په کې بيدینه شو سبا ته په سجود المر سیرکو په خاطر او غوی دل تتل راتل المر سیرکو په خاطر او غوی دل تتل راتل سوخ د برن نظر په طول بلا ته په سجود او مقتدا چې امیر سید
ارشاد
په لبیک لبیک ناری ستا سرور ترتا درتل په لبیک لبیک ناری ستا سرور ترتا درتل لا لبیک لبیک आवाज تسایه شاته په سجود
زه هنرمند نیم خو که موسیقی باندې پویده نو دا حتما ما دا کمپوز او زکه دا شعر په خپل کمپوز چیرې وای کنه موسیقی دا پکې کوم هنرمند باندې ویلې تر اوسه؟
نه تر اوسه پورې خو داسې دی چې امیر صاحب ما تر اوسه پورې کوم غزل داسې شوق نه دی کړی چې زه خپل کلام هنرمند ته ولې چې پیشترم او ویلې زه لا تر اوسه پورې دومره مطمئن نه یم. ګورم آینده ته انشاءالله.
مسله د مطمئن کلالیه ډیره خوږه شاعري دي دا او خوخه مشوله او د مشال رادیو تاسو خپل رادیو د بیا به هم زحمت تر کور مو ودان چې موږ سره مبارکه وکړه. دغه اوریدونکي چې د تاسو خبرې واورېدې تاسو له شعرونو خوان واخیست اخره کې څه پیغام ورته لري؟
ډیره زیاته مننه امیر صاحب. پیغام زه به صرف دومره ووایم چې دغه نوي ځوانان زما په شمول د ټولو په شمول بس خپل تعلیم دی وکړي. نن سبا وخت داسې راغلی دی او وخت دی خپل تعلیمونه سر ته ورسوي. تعلیم د هیڅ کله هم نیمګړی نه پرېږدي. بس همدغه وړوکی پیغام.
ډېره زیاته مننه. کور مو ودان.
تر بیا.
دا ځوان شاعر نصرت الله سرور چې تاسو یې له فعالیتونو خبر شوي، دوی خپل خوندور شعرونه هم دروورول په دې هیله چې خوند به مو ترې اخیستی وي. اوریدونکو، زموږ تل دا هڅه وي چې د افغانستان او پښتونخوا د بیلابیلو سیمو د بااستعداده ځوانانو په منځ کې داسې مخور ځوانان چې وي، غمی ځوانان چې وي، دوی راولټو او د دوی د کړي کار نه ولس خبر کړو. که ستاسو په سیمه کې هم داسې تکړه ځوانان وي نو موږ ته یې راوپیژنې، حتمن به ورسره اړیکه ټینګه کړو او تفصیلي خبرې به ورسره وکړو. دا مجلې دا ګڼه همدلته تړو. بل اونۍ به د نورو مطالبو سره بیا ستاسو په وړاندې یم. تر هغې د لوی خدای په امان.
نظر بلی لمبے کا مانی شم جانا نہ زمان لکہ دت پانی بزڑ شم جانا نہ زمان حقی نفس بدر تپڑ شم